السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانه ځایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې به د ازادي راډیوي مجله خپره شي خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د راپورونو د خپرولو وخت لرو پیل به په خبرونو وکړو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز تیر شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت بیرته پرانیزي او د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې له 150 زیات افغان کډوال نیولی دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیر شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. دیبرا لاینز په دې اړه وویل:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid must be provided.
میلیونونه عادی افغانان سخت بشری مرستې ته اړتیا لري. بشری مرستې باید د ملګرو ملتو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابرې شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتو ادارې او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابرې کړي. ټاکل شوي ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې یو کنفرانس دایر کړي. ملګري ملتونه هیله لري چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمې ژمنې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وایستل. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته په کار ده چې هلته ډیپلوماټیک استازیتوب ولرو په ځانګړي ډول په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو
مسؤلیت لرو.
د پاینې حال کې ویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولی دي. د سند ګوټکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه درلودل او یوازې تذکرې یې له ځینو سره وې.
دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
عبدالله زیاته کړې د افغان کډوالو پر ضد یې دوسیه جوړه کړې او هیواد ته ستنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدي ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. د تېرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ نو له هغه وخت راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. محمد نبی د افغانستان د کرکټ د شلاوره لوبډلې نوی کپتان وټاکل شو. دا وروسته له هغه چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوره لوبډلې له کپتانی استعفا ورکړه. کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدرانی د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوره نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانه استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمېر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 کال د شلاوره جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکې ډلتا باندې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بېګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی لګولی. دا په داسې حال کې ده چې خلکو میاشتې وخت لاره. په هغو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل لاول ناروغي مړینې زیاتې شوې چې واکسین نه دی کړی. بایدن د وایرس د کنټرول لپاره شپږخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر 100 زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هر اونۍ د وایرس لپاره ټیسټ کوي. د سپینې ماڼۍ له اټکل سره سم د دې امر له وجې په شخصي څانګه کې تر 80 میلیونه زیات کسان متاثرېږي. د ولسمشر د ستراتیژۍ بله برخه د ټولو هغو دولتي کارکوونکو او قراردادانو لپاره واکسینېدل لازمي کول دي. تر دې مخکې به هغو کارکوونکو کولای شول چې د واکسین پر ځای مسلسل ټیسټونه وکړي او کار ته ولاړ سي. او د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزای پرون د 80 کلونو په عمر مړ شوی. د هغه کورنۍ وایي یوسفزای له 3 میاشتو راهیسې ناروغه و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزي پر فیسبوک په بیان کې ویلي د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزي په مړینه خفګان ښوولی. نوموړي په خپل ټویټر په بیان کې ویلي د یوسفزي لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. رحیم الله یوسفزي له 1990 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله او د بی بی سي په ګډون د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کاوه. نوموړی تر ناروغۍ مخکې په پېښور کې د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې مدیر و. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې اولاله. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډېری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نومونه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلي شول.
په هغه نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي د درویشتو وړاندې شوو نومونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړو نومونه د امریکا او ملګرو ملتونو له تورو لیستونو وایستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلابیلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي، خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پرېښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
ل افغانستان څخه د امریکایي پوجانو لوتلو ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند کابل له هوایي دګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلن چارواکي وایي د کابل هوایي دګر تر ډیر الوتنو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ بلدي هوایي دګر نورې الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستانه ووځي.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یوه الوتکه کې ووتل. دا د اګست په 10مه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تېره میاشت په یوه ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت یې هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د 14 هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وایستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډېره حده الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، کار پر جریان لري. زه هیله مندم چې راتلونکي هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایي شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایي چلن په حق لري د هغوی هوایي شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې 14 امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان به له افغانستانه وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکي پرون وویل شاوخوا 100 امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان او باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووځي دوی به یې مخونه نیسي، خو پر ډاکترانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ږغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي راډیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راغږیږي.
د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګرانو وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نوره نغواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنگا یا ی څوک په میګتون باندې پک کیږي.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شئ و به یوری. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زه او مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړي دي. له ښاغلی میرزای سنگین سره مو د زه او مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډېر مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې کوم انګیزه باعث شوه چې تاسې زه او مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډېر وخت مې د ارمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډېر خوشحاله یم چې دا ارمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې اورګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډېر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن له دغه نه پخوا ما شل کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمایندګي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن د پاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټکنالوژۍ ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول. او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بلې، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه وو. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفوني تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتې دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود، او ټولې هغه پرمختللي ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملي شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپیریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل، او څنګه مو اداره جوړه کړه د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصول ته د پابندي په برخه کې، او د شفافیت په برخه کې. په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټول افغانانو دپاره، بیا خصوصا د ځوان نسل دپاره، او حتی د راتلونکو نسلونو دپاره به ډیر جالب وي، او د دې دپاره به ډیر دلچسپ وي، او زه امیدوارم چې ټولو دپاره خوندور او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې ما عرض وکړ، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکي کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ او مشکلاتو سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځینې خلک چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلي وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړ. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چاهیا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابرات سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $500,000,000 دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستنده توګه. هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابراتو په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوی وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی، او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوي دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوی وکړ. نو هلته ډیر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي، او زموږ په کړنو باندې، زموږ د کړنو په مقابل کې، په ستونزو باندې، مشکلاتو باندې، خنډونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب، اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی، ویل کېږي چې په آنلاین دنیا کې خوندیتوب نشته. تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی، که راته ووایئ چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي، او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جان، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و، او دی رسمی چارواکو او رسمی ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړیدل او رسمی ویب پاڼه هم په بهر کې جوړیدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمی ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼه او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلوماتو په مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ له لارې مراسلات ټول مسؤون دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي تر څو موږ تاسې ټول مطمئن وو چې د دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
بلې محترم اومن جانه، د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګرانو وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه. ټول مستند لیکل شوی دی، په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دغه ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، افغانان ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی دپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو دپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د ښې پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خوا د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خوا هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي او دوی نه دي پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
بیرته را ژوندۍ شم، واړم بیرته را ژوندۍ شم، واړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم در مینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته را ژوندۍ شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پرهرونه یې بخۍ کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته را ژوندۍ شم. غواړم بیرته را ژوندۍ شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم. غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شوندو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونۍ شم، غواړم تر ژوندۍ شم. نوره نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زندۍ کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم، دا څه ژوندۍ چې زه مړه یمه جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې هسې نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. غواړم بیرته را ژوندۍ شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه لپه کې د سرونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو، غواړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولې یاسې د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا او تا لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، دخوا پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اول یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزور به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونیو الیکان لین مکتب ته ننوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ور زده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، او څوک به ووایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې. دغه شته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله د ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نسي، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته ویل دا خو دې څه کړي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهېږې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نسي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ زده کړي. ماشوم
شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح لا لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلې دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې وزې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کلي نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه. زه اوس یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی یم نه زما خو د پیشو بچیان دي که دې خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې فلسفه دي څه کار نه کوي. که دې خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېر وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي اوس نهسته هغه بل کور ته یې وړي، دا ولې په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ماته دې موضوع راکړه ده، دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځوي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسانو ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذې کور ده چې دا استاد په یو کې سړی ده چې د کتابخانه لري چې دوی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي بیا ډېره خوشحاله د سره بچیانو رنګا رنګ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته هغه بلې مسلې ته راځم که نه، چې ماشومانو سره پخپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره هم کتابونه چاپ سي، نیمې سو ژبې زما د اولادونو وي، لکه دغه لیمي چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي هغوی بیرته درته وایي، ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثال هغه ادبي کتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه په خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
نه وي؟ یو څه مترم کې ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر بدلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی او یا ادیبانه سوی او یا اخباری سوی او یا ژورنالیست دي زبا، دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچتو چت خلک په دې ټولنه کښته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزو څنګه وتوانېدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کوي کتاب لولي، یوه وجه یې دغه وه چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړي بچیانو ګیدړي اول رالېږلی چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي، ته دومره تکړه یې ګوره تر شلو دې حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي، په دې امید چې دا به یې ورته ګیدړي اولادونو بچیانو ته سبق ورښیي. دا کېدای شي ډېرې وړې خبرې ډېرې اورېدونکي وخاندي زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان، خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق کوې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل هم
زما خبر خبر دې آسان کړل زما غا دې ټول جملې دې آسان خلک دې خبر را کړل د ماشومان د رښتیا وې د ماشوم په دنیا کې چورته چې مرغې دې سره تویل دې منی بحث نه در سره کې چې مرغې چیرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته ماته پر خان دی وای چې مرغې چیرې خبرې کړي ماشوم دې ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږي او کده شایان دې حیوانات په تر بده تراسي چې مثال اوسې خپل خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بولو کلم و کتاب چی ورته واخل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر راباس زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړل څخه ده چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې میګو ته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي وه د په خندا غېږ راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګېدلی و د دې د شتي ترمرنې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خو اوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تېر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتۍ همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پرتی وطن دی غم نه ویشل کېږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه رفته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغ یې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګوره چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود ده په موټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم، خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلي زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. در بلې خبرونه خو وخت ولرئ.
برباد وطن د تباہی خبری دخبل برباد برباد وطن د تباہی خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری
بدرگ دے وسے خبریں نکو نوری